په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو یو بلې او سات خپرونې اورېدو ته زه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې هم زیاتره رپورټونه او مطالب په افغانستان کې د ولسي جرګې د 13 ورځې د انتخاباتو په اړه دي. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د متحده ایالاتو له تورپوستو سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د بدلون په راوستو کې د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. دغه راز اورئ چې د ایران حکومت دغلته د بشري حقونو یو فعاله په وو کلونو بند محکومه کړې ده. خو له هر څه نه مخکې پام کړی د افغانستان د دې محل مهمو خبرونو ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې د 13 ورځې په انتخاباتو کې څه باندې 3.5 میلیونه کسانو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو، ناټو او دغه راز د اروپا ټولنې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون او زړورتیا ستایلې ده. او نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې د افغانستان په شمال او جنوب کې 3 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د 13 ورځې په انتخاباتو کې څه باندې 3 میلیونه او 600 زره کسانو برخه واخیسته. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تمه کیږي د رایې ورکونې له نورو مرکزونو او محلونو څخه د نتایجو له رسیدو سره د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر لا زیات شي. ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه دا راپور د رایې ورکونې له 4,602 مرکزونو څخه رسیدلی او د څه باندې 4,500 مرکزونو راپور لا تروسه نه دی ورکړ شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به څو اونۍ وروسته کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو او سرغړونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي اعلان شي. د ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او د اروپا ټولنې د افغانستان انتخابات بریالي بللي او په دې انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو د ګډون ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي بان کی مون له امنیتي ستونزو سره سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستایلې او د اروپا ټولنې هم ورته نظر ورکړې دي. د راپورونو له مخې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ په ټول افغانستان کې 14 تنه په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او لږونه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دوی په دې ورځ 150 حمله ترسره کړې دي. ویل شوی چې په افغانستان کې د رای ورکونې په شرایطو شاوخوا 60% برابر کسانو رای ورکړي. دغه راز په انتخاباتو کې له درغلیو څخه هم راپورونه ورکړل شوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د تقلب او درغلیو مسایل به په جدي توګه وڅېړي. نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایساف وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د 2-3 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي چې یو سرتیری د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې او 2 نور د افغانستان په جنوب کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د دغو پیښو د دقیق ځای او د وژل شوو سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. په تیرو 2 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوي. په دې موده کې نږدې 200 تنه بهرني عسکر وژل شوي دي. او د صرفانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو سټرلینګ پاوند 70 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1522 افغانۍ. د اوتر د محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
ایران د بشری حقونو یو فعال په وکاله بند محکومه کړی ده. شیوا نظر اهاری په دسمبر کې د ایران د حکومت د اپوزیسیون د زرغون غورځنګ د روحاني مشر آیت الله علی منتظری په جنازه کې د ګډون په محل نیول شوې و. منتظری یو له هغو کسانو څخه و چې د ولسمشر احمدی نژاد د بیا انتخابېدو پر ضد ږغ پورته کړی و. د نورو تورنو ترڅنګ پر شیوا نظری اهاری د ایران د حکومت پر ضد د دسیسې جوړولو تور لګول شوی دی. د هغې مدافع وکیل ویلي اهاری د دې لپاره چې له 4 اویا درو ځان وژغوري باید $400 نقدي جریمه ورکړي. مدافع وکیل محمد شریف دغه راز ویلي چې د محکمې حکم قانوني اساس نه لري او د هغې په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتو له تور پوستو سیاسي مشرانو غوښتي چې د بدلون راوستلو لپاره د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. اوباما دا غوښتنه په کانګرس کې د امریکایي تور پوستو د استازو سازمان ته د څرګندونو په وخت وکړه. راپورونه وایي د اوباما ډیموکرات ګوند کېدای شي د راتلونکي د نومبر میاشت په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند په وړاندې زیاتې څوکۍ له لاسه ورکړي چې پر کانګرس به د ډیموکراتانو د کنټرول په پای ته رسېدو تمام شي. د بیروزګارۍ د سطحې د لوړوالي او اقتصادي ودې د ورووالي له امله ډیموکرات ګوند ته رای ورکوونکي مخ په کمیدو دي. په جرمني کې تیره ورځ لسکونو زرو کسانو د صدر اعظم انګیلا مرکل د دفتر مخ ته د اتمي وسلو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې تنظیمونکو وویل دا په 1988 کال کې د چرنوبل د اتمي بټې له چاودنې راپدې خو د اتمي وسلو پر ضد تر ټولو غټه مظاهره وه. جلاوطن او چچنیایي فعالانو تیره ورځ په پولنډ کې له پراخې غونډې وروسته له ملګرو ملتو وغوښتل چې په چچنیا کې د شویو جرمونو د څیړلو لپاره یوه ځانګړې نړیواله محکمه تاسیس کړي. دا غوښتنه شاوخوا 250 چچنیایي جلاوطنو فعالانو په وارسا کې د خپلې کانګرې پر مهال وکړه. د کانګرې په پریکړه لیکي چې د پولنډ د پی ای پی خبري اژانس لخوا خپره شوې په چچنیا کې د ډله ایزو وژنو، ډله ایزو قبرونو او بې درکه کسانو په اړه د تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه شوې ده. روسیې د چچنیایانو د دې کانګرې په دایرېدو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې غواړي په پولنډ کې د چچنیایانو جلاوطنه مشر احمد زکایف چې پولنډي پولیسو نیولی و ترلاسه کړي. د پولنډ یوې محکمې د زکایف د خوشي کولو امر ورکړ او قاضي ویلي هیواد باید د زکایف د مهاجرت هغه سیاسي حیثیت په پام کې ونیسي چې بریتانیا ورته ورکړی دی. او په سویډن کې نن دغه هیواد خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکوي. تر سره شوې نظر پوښتنه ښیي چې واکمن شیلاسې ګوند به دغه سیالي وګټي. تمه کېږي چې د سویډن ډیموکرات ګوند به په پارلمان کې د خپل ځای د ټینګښت لپاره د 40% رایو په ترلاسه کولو کې بریالی شي. د راپورونو له مخې که د سیالو ګوندونو ترمنځ سیالي سخته وي نو ښایي د سویډن ډیموکرات ګوند په واک کې توازن هم ترلاسه کړي.
لس بجې او اته دقیقې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې شاوخوا 40% افغانانو د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده او اوس هم د رایو شمیرل په مرکزونو کې دوام لري. دغه راز د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون له مشر سره د ولسي جرګې د تیرو ورځو د انتخاباتو په اړه مرکه هم لرو. په عین حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې پرون د دولت وسلوال مخالفانو د ولسي جرګې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره تر 300 زیاتې حمله تر سره کړې دي. په لغمان او کونړ ولایتونو کې د ترسره شوو انتخاباتو د غلطه د رامنځته شو ستونزو په اړه هم درته رپورټونه لرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خبرونې دوهمه برخه بیا ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتو د کمیسون مسؤلان وایي چې شاوخوا 40% افغانانو د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې ګډون کړی. د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شي خو رسمي یا وروستۍ پایلې به د لړم په نهمه اعلان کړي. په دې انتخاباتو کې د بې نظمیو او بې قاعدګیو رپورټونه هم ورکړ شوي دي. عصمت ساروان د ولسی جرګې د تیرو ورځو د انتخاباتو په اړه رپورټ لري.
د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د وخت له پوره کېدو وروسته د رایو شمیرل دوام لري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې د ټولو حقوق کسانو له منځه چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو کابو 40% په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. خو د امنۍ او درغلۍ په باب د ملګرو ملتو او امریکا له اندېښنې وروسته په انتخاباتو کې د بې نظمیو شکایتونه شوي او تور لګول شوی چې ځینو کاندیدانو له زور او تهدیده کار اخیستی او همداراز په یو لړ مواردو کې کم عمرو کسانو رایې اچولی دي. پرون وروسته لدې چې د رای ورکولو وخت پوره شو، ملګرو ملتو او ناټو افغانان وستایل چې د طالبانو د حملو له خطر سره سره د رای حق استعمال کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد معنوي وویل چې په شاوخوا 5000 انتخاباتي مرکزونو کې 3 میلیونه او شپږ لکه 240000 تنو رای اچولی دي. د معنوي په وینا دا د ټولو هغو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي په سلو کې 40 کېږي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې د ځنډ ویرولو، د کمسینو رای ورکوونکو له ثبت شویو کارتونو سوء استفادې، د بل پر ځای د رای ورکولو د ګوتې د رنګ د کیفیت د خرابوالي او د رای پاڼو د کموالي په باب شکایتونه رسیدلی دي. په انتخاباتو کې پر بینظمیو یو انتقاد لرونکی ارګان فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه ده. د ټولنې ویلي چې انتخابات ناامنۍ، تاوتریخوالو او بینظمیو اغیزمن کړي دي. فیفا د غوستونزو ته په پام سره د انتخاباتو د کیفیت او څرنګوالي په باب ژوره اندېښنه لري او وایي چې د دغو ستونزو په باب خپل مفصل راپور خپور کړي. فیفا وایي چې د انتخاباتو د ټاکل شوي وخت له پوره کېدو سره سم رای شمیرنه پیل شوه، خو له دې سره په یو وخت چې په ډیرو سیمو کې رای شمیرل کېدې، په یو شمېر نورو سیمو کې د رایو شمیرل نن ورځې ته ځنډول شوي. د دې ټولنې په وینا په ګڼو بې نظمیو یا بې قاعدګیو کې یوه دا هم ده. اټکل کېږي چې د ولسی جرګې د 249 چوکیو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ او وروستۍ نتیجه به د لړم یا عقرب په 9 نیټه اعلان شي.
د اسمت ساروان په ریپورت کې موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې شاوخوا 40% کسانو هغه کسانو چې د رای ورکولو قانوني حق لري د ولسی جرګې د 13 ورځې په انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده. اسمت ساروان د 13 ورځې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون له مشر مراد شریفي سره خبرې کړې دي.
انتخاباتو د اجرا لپاره چې د افغانستان خلکو په زورتو پاره کې اشتراک وکړه، د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. البته یو د ستونزې هم درلې، د ستونزې نه دي او شکایتونه هم مونږه پرون ټوله ورځ په مرکز کې او همدارنګه په ولایتو کې زر شکایتونه مونږه واخیسته. منتها په لیکلي ډول تر مازدیګره پورې تقریبا د 20 شکایتونو په حدود کې مونږ سره ثبت شو او اصلا مونږ نن انتظار لرو چې ډېر شکایتونه باندې د انتخاباتو په اړه باندې سره مونږ سره د تلیفوني تماس ډېرو خلکو شکایتونه وکړه. مثلا د سبې د وخت نه چې کله انتخابات پیل کېده د دې شکایتونه ډېر موجود وو چې ځینې حوزې په خپل وخت باندې خلاصې نه شوې. د هغې نه وروسته د رنګ په موضوع رامنځته شوه چې رنګ باکیفیته نه و او رنګ پاکېده. البته رنګ پاکېدل پاکېده رنګ پاکېدل داسې و چې یو قسم مایع وه ځینې خلکو استعمال او د هغې په ذریعه باندې رنګ هم دوه قسمه و، یو رنګ یې پاکېده یو رنګ یې نه پاکېده.
جانداد سپینغر صاحب چې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې مشر د دوی وویل چې وای په ځینو سیمو کې صندوقونه ډک شوي ول په جالي رایو باندې، په دې برخه کې هم تاسو راپور درلود؟
یو د بغلان د ولایت نه مونږ ته اطلاع راغله، مونږ خپل موظفینو ته وظیفه ورکړه چې هغه موضوع نظارت وکړي. د نورو ځایونو مونږ ته په دې باره کې هغه هم د زاړه ښار د بغلان په ارتباط باندې یو څه معلومات و، بل ځینو مونږ ته داسې معلومات چا نه دي راکړي او نه مونږ په دې ارتباط باندې چا شکایت کړی دی د صندوقونو د ډکېدو په اړه باندې. یوازې ځینې ځایونو کې داسې اول وخت کې د هغه ناظرین نه پرېږدي یا ناظرین لږ لرې ولاړ دي، په صف کې ولاړ دي. هماغه ځایونه هم چې مونږ نظارت کړ واقعیت هغسې نه و سره چې واقعیت ووي. او د هغې نه وروسته مثلا بل شکایت چې مونږ ته ورسېده هغه دا و چې ځینې وسلوال کسان دي هغوی راځي یا مثال استفاده کوي د خپل نفوذ نه او دغه شکایتونه و. یا دا چې ځینې ولایتونه چې ډېر نورستان په ولایت کې په خاص ډول باندې هغلته شکایتونه داسې و چې یو تعداد صندوقونه ناوخته انتقال شو او هغه دغه ته موازیو ته ونه رسېده. اولته د ځینې قومندانانو یا د ځینې خلکو په ګټه باندې په هغې کې کار کېږي دغه شکایتونه و. د هغې نه وروسته دا شکایتونه راغله چې یو تعداد دغه کې په مرکزونو کې د پاڼې نشته دی چې خلک خپله رایه وکاروي. دا موضوعګانې شکایتونه و چې مونږ ته راغلي وو.
تاسو ول چې یو ډول رنگ پاکېدو یو ډول نه پاکېدو د دې معنی دا ده چې رنگ خو به حتماً لیوی کمپنۍ اخیستل شوی وي له دې معلومېږي چې مشکل په انتخاباتو په کمیسیون کې وو
ما خو عرض وکړ چې کله به چې سفید کونه ماده استعمال شوه د هغې په ذریعه باندې یو څه پاکېده موضوع په دغه شکل باندې دا چې دا کار چا کړی دی تخیل شوی دی د خپله کمپنۍ نه دا رنګ غلط راغلی دی په دې باره کې مونږ تصامیم لرو انشاءالله د دې د وضاحت لپاره او دغه موضوع به هم مونږ وڅېړو
دا مشکل به په څه شکل سره حل کېږي مثلا داسې فکر وکړي هغه چا چې جالکاری کوله هغوی ته خو حساب معلوم و هغوی به خپلې د خپلو ملګرو رای مخکې له مخکې استعمال کړي وي دا به څه ډول معلومېږي دا ډېره مشکله مسله نه ده د رنګ مسله خصوصا
ډېره په دې باره کښې مونږ هم په فکر کښې وو په دې باره کښې فکر کوو دا چې دا د خاص درش دا کار شوی دی او یا غیر قصدي دی دا به وروسته معلومه شي او په دې باره کښې به انشاءالله مونږ تصمیم ونیسو که خدای کول
د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر مراد شریفي و چې د تېرې ورځې د انتخاباتو د پروسې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پرون د دولت وسلوالو مخالفانو د ولسی جرګې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره تر 300 زیاتې حملې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي دوی نږدې 240 بریدونه ترسره کړي او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دې حملو کې د وشل شو کسانو شمیر 40 تنه ښیي د موضوع تفصیل له عصمت سروان اورو
افغان امنیتی چارواکي وایي چې پرون د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې 40 تنه ملکیان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان وژل شوي دي د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدي خبریالانو ته وویل د دغو کسانو په منځ کې 11 تنه ملکیان 3 پولیس او یو عسکر د طالبانو په راکټي بریدونو کې وژل شوي دي د ده په وینا لږ تر لږه 25 وسلوال طالبان هم وژل شوي او د 45 تنو ملکیانو په شمول تر 100 زیات نور پر انتخاباتي مرکزونو د طالبانو په راکټي بریدونو کې ټپیان شوي دي نړیوال ځواکونه وایي چې د انتخاباتو په ورځ د ناټو تر مشۍ لاندې د ایساف ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی دی د افغانستان په 24 ولایتونو کې د شاوخوا 5000 انتخاباتي مرکزونو د امنیت چارې د څه باندې 110000 افغان امنیتي ځواکونو په غاړه وي په افغانستان کې نږدې 1.5 لک نړیوالو پوځیانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د احتیاطي ځواک په توګه رول لوباوه افغان امنیتي ځواکونه له 2 میاشتو راهیسې د انتخاباتي پروسې ساتنه کوي په دې 2 میاشتو کې د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک په وینا 300 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی پرون د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره نږدې 240 حملې کړي او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي طالبانو خپلو او یا د مقابل لور د تلفاتو د شمېر یادونه نه ده کړې خو د افغانستان دفاع وزیر د حملو شمېر تر هغه څه چې طالبان یې یادونه کوي زیات شي او په عین حال کې وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله د ولسي جرګې په پرونیو انتخاباتو کې د طالبانو د حملې شمېر کم و هغه وویل چې د انتخاباتو په ورځ 315 پیښې وشوې حال دا چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د تیر کال د اسد په میاشت کې ترسره شوې 422 حملې شوې وې طالبانو تر انتخاباتو مخکې بیا بیا اعلامیې خپرولې او خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خبرداری ورکول
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې
د لغمان مقامات وی په دې ولایت کې د ولسی جرګې لپاره انتخابات په منظمه او آرامه فضا کې ترسره شوي دي. خو دولت وسلوال مخالفان ادعا لري چې د لغمان په مختلفو سیمو کې ګڼ شمېر امنیتي افراد په خپلو حملو کې وژل دي. لسیمه پرشر شاه همدرد رپورټ لري.
د لغمان والی محمد اقبال عزیزی وایي په لغمان کې ټاکنې په بریالۍ ډول پای ته رسېدلې او پرته له کومې امنیتي ستونزې را شمېرنې پیل شوې دي.
په نورمال ډول باندې او په ډېره مطمئنه او ډاډمنه فضا کې انتخابات ترسره شو. همدا اوس سنټیکلو ډېر په انتقال لړۍ بشپړ شوې. ترڅ کې یوازې د کاروایي په سیمه کې د النګار ولسوالۍ اړوند د اردو کاغه اخري کمربند کې طالبانو سره مخ شوي دي. یو طالب کماندان او درې کنه نور یې مړه. دوه ځوانډي دي هم زخمي دي. د درنو سپکو وسلو سره ونیول شو.
د لغمان والی په ټاکنو کې د درغلیو موضوع نه ردوي خو وایي دومره به نه وي چې د ټاکنو پایلې اغېزمنې کړي.
په ځینو مراکزو کې د ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا ځینې کارتونه نیول شوي دي، اما په ډېره لوړه پیمانه باندې نه وو. داسې انتخابات د پولینګ سټېشنونو او په انتخاباتي حوزو کې تر کومه حده پورې په شفاف ډول ترسره شوي دي. او وروستۍ موضوع ده او د انتخاباتو او د شکایتو کمیشن پورې اړوند موضوعات دي، اما په مجموع کې پروسه ډېره نورمال روانه وه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د لغمان په قرغیو، علي شنګ، الینګار او دولت شاه کې د ګڼو پولیسو د وژنې او د انتخاباتي مرکزونو د ویجاړونې ادعا لري. خو لغمان والی وایي په لغمان کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه ده رامنځته شوې او ټاکنې پرته له کومې امنیتي ستونزې ترسره شوې دي. د لغمان والی د طالبانو د ویان دغه ادعا ردوي.
په کونړ ولایت کې هم د تیرې ورځې انتخابات له یو شمېر ستونزو سره مخامخ و. د کونړ والی هم وایي چې غلطه امنیتي پیښه شوې دي. دغه راز خلک شکایت لري چې په زیاترو سیمو کې درغلي په پراخه اندازه ترسره شوې. روح الله نوري په رپورټ لري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی آزادې راډیو ته وویل د کونړ په مرکز او دیارلس ولسوالیو کې د ولسی جرګې د پاره ټاکنې د شنبې د ورځې سهار پیل او مازیګر څلور بجې پای ته ورسېدې. هغه وویل د رای واچونې پر مهال وسلوالو طالبانو د رایو په مرکزونو ګڼې حملې وکړې او خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د کونړ والی وویل وسلوالو هڅه کوله چې په مرکزونو د ډزو کولو او د ولسی وګړو په مرګ ژوبلې به د ټاکنو مخه ونیسي، خو بیا هم انتخابات تر سره شول.
مرکزونه کوم چې وو هغه ټولو کې انتخابات شوي دي، خو په عین وخت کې تهدیدات وو انتخاباتو د مخنیوي لپاره. په مجموع کې په ټوله ورځ څلور شهیدان ورکړي دي او لس زخمیان دي، چې څلور د ملي اردو کسان دي او یو د پولیسو دی او یو د کمیشنو دی یو غړی دی. نه چې دي دا ټول ولسي کسان دي.
سید فضل الله وحیدی وای چې نړیوالو ځواکونو د وسلوالو طالبانو هغه مورچی تیر ورځ بمبار کړي او پکې نه تنه وژلي چې د کومو څخه د شینکوړک په انتخاباتي مرکزونو ډز کېدلې.
یوې نقطې چې مخالفین لیدل شي او په هغه کې په بمباري شوی دا وانت تقریبا نه کسان د مخالفینو نه مالي.
د اسدآباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق وای چې تر اوسه ورته د کونړ له نږدې سیمو څخه اته تنه ټپیان راوړل شوي او د اتلسو کسانو د ټپي کېدو او د پنځو تنو د وژل کېدو راپور ورته را رسېدلی دی. د کونړ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته تېره ورځ په مخامخ او تلیفوني مرکو کې وویل چې د یو شمېر کاندیدانو لخوا د جالي کارتونو د استعمالولو ترڅنګ نورې ګڼې درغلۍ هم روانې دي.
ډېر زیات کمزور انتخابات دي، ځکه څومره پولینګ سټېشنو کې چې موږ ګرځېدلی سو انتخابات ډېر کمو خلکو کړي دي. ډېر زیاته جالکاري شوې، ځکه چې ماشومان راوړل کېدل پولینګ سینټرونو ته، د هغې څخه استفاده کېدل. اته ځله پولینګ سینټرونو کې زیات خلکو څو څو ځله رایې اچلي دي، هغه د هغو مامورینو په کومک چې هغه خرڅ شوي دي.
مطلق شفاف پروسه نه ده. درغلی شروع ده، واړه واړه ماشومان چې سینې قانوني حجاب نه کوي را روان دي سنټرو کې رایې اچوي. د رایې کارتونه وسره دي، دراله کې یو ځای رایې استعمال کړی ده او دوم ځل لپاره دغه بیا دلته را روان دي. د ټولو رسنۍ تاسو لاړ شئ، دغه ماشومان ګوتې وګورئ که رنګ نه وي، او اوس دویم ځل لپاره دې مرکز له بیا نه راغلي او بیا نوټیس نه دغه کوي. ماله باید قانوني جزا راکړل شي، او که نه یې چې کوم کاندید په نفه باندې دا کار کېږي هغې له باید زه په چا باندې تور او اتهام نه لګوم. کوم کاندید نوم نه اخلم، منتها کار روان دی، درغلی روانه، درغلی مخه باید ونیول.
نوم خیر رحمان دی، زه د یم پاتمی د سیم مختزما د کلانی دکان مې نو ډیر خلک معمول دی چې لاس لګانې ورکړه، چې شل ورګې چې پندل سره ګټه ګټه پاکول تیزاب شان وسره و بده باندې ګټه پاکول وسل عزت بیل دین اولیسته به خزرال ال د بغاړو کې ناشته او زمانه نکریزه ما غسلې. او لاسونه په سرګل زما په مخ کې په سرګل زما په مخ کې لاسونه سرګل او بیت لاړې دا ولاړې ځان لاړې چې دلته ریاست لول لول ته راغوتل دا خو دا هغه څه حق دي چې څوک په دې حق داري دا حق داري نه واغه غلافي نو دا به موږ له خدمت څخه وګي به دا پلاتفورم دا شو غلم دا شو
د کونړ والی ازادي رادیو ته ویل دوی ته هم دا سره پورونه را رسیدلی چې د یو شمیر کاندیدانو لخوا په ټاکنو کې درغلې شوې دي چې په دې اړه یې مسؤولو کسانو ته د پلاتونو امر کړی دی هغه ول درایو شمیرنه پیل شوی او تر اوسه نه د څرګند چې ولسی جرګې ته به څوک لار پیدا کوي وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي په څوکۍ مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې د رای ورکولو په مرکزونو د بریدونو سربیره د نړیوالو ځواکونو د څو موټرو د وشتنې او د یو شمیر بهرنۍ سرتیرو د وژنې داوی کړی دی په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر د نخطو خبره منلی خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي
راپور زمور قضاوت ستاسو
په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو او په آرام فضا کې دغه پروسې په هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې د ویش سرحدي پوله تړل شوه ل کوټه نه بارکوال میخیل په ریپورت لري
په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو په خاطر د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش پوله د جمعې ورځ راهیسې د لوی او کوچنیو موټرو پر مخ تړل شوې ده پوله په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیتي فضا د ګډوډېدو د مخنیوي په خاطر تړل شوې د چمن سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار وایي د پوله د تړل کېدو له امله خلک له ستونزو سره مخامخ دي د پولی پر سر تیریدونکي خلک وایي پوله د افغانستان غاړې ته د افغان عسکرو لخوا تړل شوې ده خو وایي د پاکستان غاړې ته ولاړ امنیتي عسکر هم موټرو او مشکوکو پیاده خلکو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته واوړي په دې اړه مو په کوټه کې د ملیشه ځواکونو له ویاند مرتضی بیک سره خبرې وکړې نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پوله د دوی لخوا نه ده تړل شوې خو د افغانستان د انتخاباتو په خاطر یې د پولی پر سر کلک امنیت نیولی دی دا یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې میشتو افغانانو هم د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستو غوښتنه کوله خو د تیرو ولسمشرۍ د ټاکنو غونډې د امنیتي ستونزو له امله دا ځل هم کډوال افغانان په انتخاباتو کې له رای ورکولو څخه بیا برخې سول دوی هیله مند دي چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به پر هیواد او ولس مین خلک پارلمان ته کامیاب شي او د هیواد او ولس ګټې به په پام کې ونیسي بارکوال میاخیل د ازادي راډیو کوټه
دا ازادي راډیو دا او سمله فرشتي جلرزي خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه تفسیر کړی دي
نیویورک ټایمز په افغانستان کې د حالاتو په اړه په روسي مقاله کې تر دې عنوان لاندې چې د افغانانو رای په پندو پندو خوډيري وړیا خرڅ سوی و مقاله خبره کړې نیویورک ټایمز په بیلابیلو ولایتونو کې د رایو نرخ ته کتنه کړې د بیلګې په ډول په کندز کې ورایا په $1500 په غزنی کې په $1300 په هلمند او خوست کې له $500 خرڅ سوی ده په ځینی ولایتونو لکه کندهار کې د رای نرخ حتی $1 تر رسیدلی و ورسپارند کې د افغانانو رای ډیر ارزاني خرڅ سوی او دا خبر د تیر وار تر انتخاباتو دا وار ډیر و د ورسپارنې په حواله کارپوهن وای دا چې تیر وار انتخاباتو کې د رایو کاروبار دومره تود نو دلیل دا دی چې تیر کال رای لوی مخې د جمهور رئیس کرزی پلویانو پیرلی وي او نور د پیرلو لپاره ډیر څه نه و پات نیویورک ټایمز لیکي په تیوري کې هر رای ورکوونکي باید خپل غوته په نه پاکیدونکي تور یا نیلي رنگ ککړه کړی وای خو په عمل کې دا کار په هغو سیمو کې چې طالبانو په رنگ د ککړو غوتو د پریکولو خبرداري ورکړی وو ونه شو په کابل کې یو ډیپلوماټ د سنډي ټلګراف رسپانې ته ویلي چې په وردګو کې جالي رای یو په شپږ ډالر لیدم سوي وي رسپانې کې په ځینې ځایونو لکه فاریاب کې طالبانو خلکو ته خبر پاڼو کې سپارښتنه کړې و چې د هغوی په خوښه کاندیدانو ته رای واچوي Start for commentary لیکي دا انتخاباتي پروسه چې مشروعیت تر پښتن لاندې وي د جمهور رئیس کرزی حکومت ته یو چیلنج دی Start for commentary زیاتوي شغله کرزی له طالبانو سره د خبرو له پاکستان سره د همکاري او د روابطو د ټینګولو او نړیوالو ځواکونو ته د وټولو د زمینی مسایدولو په خاطر هم له جدي مخالفتونو سره مخامخ دی خدای تر اوسه توانیدل و چې د سیمه ایزو بانفوزو څیرو په مټ قانوني او پیاوړي ملي شورا خپل وساتي او د یو قوي متحده پوزیشن تر منځ ته کېدو مخنیوي وکړي خو څلور کاله نور د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر کرزي موجودیت ته په توجه دا انتخابات د هغه مخالفینو ته یوازنی لاره ده چې د هغه قدرت چالنج کړي. د سټارټفورد کمنټري په وینا شای جمهور رئیس کرزی ونه توانیږي چې داور ټول 240 سیټونه تر کنټرول لاندې وساتي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.